سلام و خسته نباشین به یک دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدین. در آغاز این برنامه میپردازیم به خبرهای مربوط به افغانستان و منطقه و جهان. بر اساس
سلامونه وخت مو بخیر مخکې تر دې چې د خبرونه مطالبه تل شو خبرونه د ایران د بشری حقوقو سازمان د راپور لمخې په دې وروستیو کې په دې وخت کې دوه افغانان اعدام شوي دي. دغه سازمان چې له ایران څخه بهر فعالیت کوي د دوشنبه پورې د غوی په 15مه راپور ورکړ چې د دوه افغانان باو او څلور نور بندیانو د اعدام حکم تیره چهارشنبه د کارچ په قزل حصار زندان کې عملي شو. اعدام شوي کسان د قتل، د مخدره توکو قاچاق او جنسي تیری په تور تورن شوي وو. د ایران د بشری حقوقو سازمان د تکړه چې په تور 15 کلونو کې په دې وخت کې د مخدره توکو د قاچاق پورې اړوند اعدامونو د پاموړ ازیت شوی دی. دغه سازمان چې په ایران کې د اعدامونو مخالفت کوي ویلي دي چې د روان کال په رئیس په ایران کې 395 کسان په مختلفو تورونو اعدام شوي دي. د موټر جوړولو یو چینایي شرکت غواړي چې په افغانستان کې د 500 میلیون ډالر په ارزښت پانګونه وکړي. د دونګ فینګ ادي موټرز په نوم د کمپنۍ استازي پرون د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ د وزارت له پرسه له حمدالله زاهد سر په کتنه کې ویل چې د دوی شرکت غواړي چې په افغانستان کې د درې نیمو کلونو په موده کې د موټر جوړولو په برخه کې 500 میلیون ډالر ولګوي. د دونګ فینګ ادي موټرز استازي وایي چې دوی په هر کال 2000 موټر په افغانستان کې تولیدوي او په دې ډول بل 500 افغانانو ته د کار زمینه مساعده شي. دا چینایي شرکت هم وړ موټر جوړوي، هم باروړونکي او امبولانسونه جوړوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس رخچی د دوشنبه پورې په اسلام آباد کې له لوړ پوړو پاکستاني چارواکو سره د هند او پاکستان ترمنځ د رامنځته شوي کړکیچ په اړه خبرې وکړې. د اپریل له 22 وروسته چې د هند تر واک لاندې کشمیر کې شپږ ویشت اعلانونه وشول شول، د اسلام آباد ته د لومړي جوړپوړې بهرني ډیپلومات د سفر دی. پاکستان ته د رخچی تر سفر مخکې هم ایران وړاندیز کړی و چې د پاکستان او هند ترمنځ چې دواړه اټومي وسلې لري د کړکیچ کمیدو لپاره منځګړیتوب ته چمتو دي. د اسوسییټډ پریس اژانس تر راپور له مخې له عراقچی څخه د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری او صدر اعظم شهباز شریف مننه وکړه چې د سولې هڅې کوي. پاکستانی رسنۍ راپور ورکوي چې عراقچی به روانه اونۍ هند ته هم ولاړ شي. او روسي خبر هم دا چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په یو ورځنی لوبه کې و مقام ترلاسه کړ. د کرکټ نړیوال شورا په راپور کې چې د دوشنبه پورې خبر کړی د نړۍ د شلو لوبډلو مقامونه اعلان کړل. د دې درجه بندۍ لمخې لمړی مقام د نیوزیلند او بیا د استرالیا د لوبډلې دی او شلم ځای د عربي متحده اماراتو د ټیم دی. د افغانستان کرکټ بورډ په یو بیان کې چې په خپل فیسبوک پاڼې کې خبر کړی دی ویلي دي چې دا لمړی ځل دی چې افغان لوبډله د 500 سیالیو په درجه بندۍ کې تر دې مقام رسیږي. د دې نوې درجه بندۍ لمخې د افغانستان د کرکټ ټیم په 500 لوبو کې تر انګلستان او ویسټ انډیز لوبډلې مخکې شوې ده.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. زادیانا صالحی تاسو ټول ته د یولسم ټولګي کیمیا مضمون پنځم لوست ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پرې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د کیمیاوي تعاملاتو چټکتیا، چې د 15مې صفې څخه پیلېږي تر 150مې صفې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، آیا تر اوسه پورې تاسو دا فکر کړی ده چې د انګورو یا هم منو یا زردالو او داسې نورو میوو په پخېدلو ته تاسو فکر شوی دی، پام مو شوی دی چې دوی څرنګه پخېږي یا هم کله چې دوی پخېږي دوی آیا د خوړلو وړ دي او که یا؟ هرو مرو ګرانو زده کوونکو، تاسو دا همدا فکر کوئ چې د دغو میوو په پخېدلو کې یو کیمیاوي جریان او کیمیاوي تعامل پر بنسټ باندې ترسره کیږي. نو دلته دغه عوامل سدي چې د دوی تلمین د تعامل ترمن ز چټکتیا باعث کیږي. نمړې مول او تاسو یو کیمیاوي کینټیک وایو چې کیمیاوي کینټیک خپل د کیمیا هغه څنګه ده چې په هغه کې چې د کیمیاوي تعاملاتو د میخانیکیت چټکتیا او د هغه هغه فکتورونو څخه باعث کیږي کوم چې په چټکتیا او میخانیکیت باندې اثر لري. چې مول او تاسو دلته کولای شو چې د کیمیاوي تعاملات خپل د سرعت له مخې په دریو برخو ویشو، یو ډیر چټک تعاملات دي، دوهم چټک تعاملات او دریم ډیر سست تعاملات دي. چې دا ډیر سست تعاملات کیدای شي چې په عادي حالت کښې سر ته ونه رسیږي، اوس لکه د هایدروجن او د اکسیجن ګازاتو تعاملات په عادي شرایطو کښې کیدای شي ډیر سست تعامل وسي چې بدون د یو کټلیست او یا یو بل عامل څخه دوی تعامل سر ته ونه رسوي. خو دلته موږ او تاسو راځو یو هم د کیمیاوي تعاملاتو په چټکتیا باندې، د تعاملاتو د چټکتیا اندازه کول، د تعاملاتو یا تعامل کوونکو موادو د ساتلو او د نیمایي عمر د هغوی د زیاتوالي لپاره د تعامل د چټکتیا یو عمومي معادله لاسته راوړل سول. زموږ او تاسو لپاره په همدې ترتیب سره یو هم د کیمیاوي تعامل درجه ده چې په دغه درې مهم لاملونه دي چې یو کیمیاوي تعامل د چټکتیا باعث کیږي. چې لومړی د تعاملاتو د چټکتیا اندازه کول، چې موږ او تاسو وویل یو ډېر چټک تعاملات وه، یو چټک تعاملات وه او بل ډېر سست تعاملات وه. په همدې ترتیب د تعامل کوونکو موادو د ساتلو او د هغوی د نیمو عمر د زیاتوالي لپاره د هغوی عمومي معادله ده چې تاسو په دې ځای کښې وینئ، چټکتیا معادله دا عمومي معادله، او بل هم د تعامل درجه ده چې په څومره درجه کښې دوی ته تودوخه ورکول کېږي او بیا د دوی ترمنځ تعاملات سره کېږي. راځو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د کیمیاوي تعاملاتو په چټکتیا باندې هغه اغېزمن لامل وایو چې کوم کوم لاملونه د دوی پر چټکتیا باندې څه کوي اثر لري یا هم اغېزه لري. چې لومړی یو هم موږ او تاسو وایو د تعامل کوونکو موادو خواص وایو، د تعامل کوونکو موادو خواص چې خپل د تعامل کوونکو مواد خواص چې دي کیدای شي چې د دوی پر څه شي باندې د دوی پر هغه چټکتیا د دوی د دې باعث شي چې دوی تعامل کوونکي مواد څه شي چټک شي. لکه اوس د بېلګې په توګه ځینې مواد لکه سوډیم کلورایډ مالګه د برق تېرېونکي یا د برېښنا تېرېونکي ده، په همدې ترتیب سره ایډین چې وه هغه د مالګې د برېښنا تېرېونکي نه وه. همداسې نور خواص دي، د شیدو درجه او د غلیان درجه، دا ټول په نظر کې نیول دي. بل د تعامل کوونکو موادو هغه فزیکي حالتونه دي، تعامل کوونکو موادو فزیکي حالتونه چې په کوم جامد حالت، د مایع حالت، د ګاز حالت، په کوم حالت سره چې دوی وجود لري، دا هم یو مهم لامل دی چې د دوی د تعاملاتو په چټکتیا باندې اغېز اچوي. دریم غلظت ده، چې موږ او تاسو په تېل وخت چې هم ولوستل غلظت چې مختلف قیاسي واحدات یې درلودل، عامل یو مهم لامل ده چې کولای شي چې د موادو د غلظت هم د موادو پر چټکتیا باندې چې شي وکړي اثر وکړي. او په همدې ترتیب تودوخه ده او کټلیست ده، چې موږ او تاسو وویل چې کټلیست هم د تعامل کوونکو موادو د چټکتیا لامل کیږي. لومړی راځو ګرانو زده کوونکو د تعامل کوونکو موادو خواص باندې بحث کوو. چې موږ او تاسو وویل د تعامل کوونکو موادو خواص چې دي د هغوی د کیمیاوي تعاملاتو د چټکتیا په شوالي باندې هرومرو نه مطرح کیږي، یعنی که چېرې ووایي د نورو لاملونو پر بنسټ یا هم پر نسبت باندې دوی ډېر اغېزمن عوامل دي. د بېلګې په توګه که چېرې موږ او تاسو اوسپنه په نظر کې ونیسو، د اوسپنې تعامل چې دی د اوبو سره ډېر سست دی، خو دوی د پوتاشیم تعامل چې دی د اوبو سره بیا کېدای شي چې د چاودنې سبب شي. خو دغه همدې ترتیب سره مختلف مواد دي چې د دوی دغه خواص د دوی پر تعامل کوونکو موادو، یعنې مثال د تعامل په وخت کې د دوی د تعامل پر چټکتیا باندې اغېزه لري، مثبت اغېزه یا هم منفي اغېزه. نو په همدې ترتیب بیا ځینې نور مثال که چېرې هالوجنونو په نظر کې ونیسو، د هالوجنونو فعالیت چې د مثال د فعالیت پر اساس د دوی د چې ډېر فعالیت نه لري، کېدای شي چې په عین شرایطو کښې د دوی چټکتیا هم چې شي اوسي کم اوسي د تعامل په وخت کښې. ګرانو زده کوونکو، د تعامل کوونکو موادو فزیکي حالت موږ او تاسو وویل چې هر څومره چې د تعامل د برخې اخیستونکو موادو د هغوی د ذرو اندازه کوچنۍ اوسي او د موادو د لګېدو سطحه یې ډېره زیاته اوسي، دلته د دوی د موادو د ټکرونو شمېر هم یو له بل سره زیاتېږي. کله چې د ټکرونو شمېر یې زیات شو، په پایله کښې به د دوی د تعامل کوونکو چټکتیا هم موږ سره څه کېږي ډېرېږي، چې دا بیا د بېلابېلو موادو ترمنځ څه کېږي رامنځته کېږي، د هغوی د فاز په حالت کې کی کچیر مراو تاسو ویل جامید مائے گاز امداسی نور کچیر مراو تاسو دا غوی تعاملات و گرو دا غوی دا ففازونو کشی دا دوی تعامل امکان لری چی دا غوی لپار دا برابر ووسی او پا این وقت کریر تعامل دیر چٹک ووسی یعنی پر دے بنسد پو مومی دول مراو تاسو وی پا گازاتو کشی دا گازاتو ففاز کشی تعامل دا مائے او دا جامید فاز خر دیر چٹک دی جامد مواد بیا کیدیشی چې پر پودر په پودر باندې تبدیل سی په پودری شکل سره بیا د تعامل په چټکتیا کې دا غوې څخه ډیر مرسته کیږي یعنی مثال د تعامل په چټکتیا کې تعامل چټک کیږي د موادو ترمنځ دا غسې په بیلابیلو مثال مرو تاسو ویل د دوی د لګیدو سطح یا هم د فزیکی حالت کیدیشی چې تاثیر او اغیز ولري د کیمیاوي تعاملاتو پر چټکتیا باندې موږ تاسو بحث کوو چې د کیمیاوي تعاملاتو چټکتیا پر چټکتیا باندې د غلظت اغیزه ده چې په دې کې موږ تاسو وایي کیمیاوي تعاملات چټکتیا چې د په معمولي ډول سره د تعامل کوونکو موادو د غلظت سره اړیکه لري یعنی که چیرې وګورو دوی اتمان د غلظت سره یو اړیکه درلودونکې ده او په همدې ترتیب د دوی د تعامل کوونکو موادو د غلظت چې دی د دوی د زیاتوالي او د دوی د تعامل چټکتیا د زیاتوالي لامل ګرځي نو په دې صورت کشی کچیر مالیکولونه او ذرات یو لبل سره یو ځای شي او د مالیکولونه او د ذرو د ټکر شرایط د دې لپاره برابر سي تر څو د دې ترمن تعامل تر سره سي او پایله کې د تعامل د محصول غلظت هم سره چی شي زیات سي د دې موږ او تاسو وایو چې د غلظت هغه اغیزه ده چې په دې باندې چی شي کوي تاثیر اچوي لکه څنګه چې تاسو د امونیم غاز ته وګوري په یو اوبلن محلول کې چیری په همدې ترتیب د نایتروجن ډای اکسایډ سره تعامل وکړي او بالاخره موږ تاسو وینو نایتروجن په غاز سره او په همدې ترتیب سره اوبه لاس ته راکوي چې د خپل یو اندازه هلته چې شتوله د هایدروجن غاز په سوځېدو سره د دې لامل شو چې د محصول مواد غلظت هم سره چی شي زیات سي د ترتیب ګرانو زده کوونکو د تودوخې اغیزه په کیمیاوي تعاملات باندې لرو تودوخه موږ او تاسو ول د تودوخې درجه چې د زیات کیمیاوي تعاملاتو د تعامل چټکتیا چې د هغوی د تودوخ په درجه په زیاتوالي سره زیاتیږي چې دا بیا موږ او تاسو یو عالم د هرهینوس په نوم سره چې په 1800 کال کې موږ او تاسو داسې یو نظریه وړاندې کړله چې د خپل نظریه کې موږ او تاسو وایي وایي هر تعامل سره د هر تعامل د سرته رسولو لپاره یو څه اندازه انرژي ته اړتیا ده یو څه اندازه انرژي ته اړتیا ده کچیر موږ تاسو په یو ساده فزیکی مثال کې وګورو کچیر یو تیژه واخیستل سي د ای په یو سطح کې یا د یو نقطې څخه د بی یو سطح یو بل نقطې ته زیات پوتنشیل انرژي پر اساس باندې هغه که څه هم بي ثباتي لري خو بیا هم د تیژه د لږدولو لپاره موږ تاسو کولای شو چې د یو نقطې د سطح څخه بل نقطې ته یو لازمه اندازه انرژي ورکول سي تر څو د دوی هغه لوري یو د بل څخه د دواړو حالات سره د دواړو ځایونو ترمن وجود پیدا کړي یا هم رامنځته سي نو موږ او تاسو وایو چې دلته د تودوخې اغیزه د کیمیاوي تعاملاتو پر چټکتیا باندې یو مهمه اثر لري خپل ارهینوس هم د لمړي ماده او د تعامل د مسیر د ډیر لوړ ټکي ترمن د انرژي په نوم یاد کړل چې د غالم خپل ویل چې د اټومونو د ځای پر ځای کېدلو ترتیب په ټکي کې د ډیر لوړ انرژي سره یعنی هغه څوک چې د هغه خپل د یو فعال شوی کمپلیکس د ترکیب په نوم هم یاد کړل زه کوم کدل ته مراد تاسو د ارهینوس مادي دا وایو چې ارهینوس هم وو مندل چې د چټکتیا د زیاتوالي چې وو د تودوخې له زیاتوالي سره یو خطي اړیکه نه لري بلکې د ډیرو تعاملاتو لپاره د مادې د چټکتیا له ثابت تودوخ سره سم مراد تاسو په لاندې ډول سره داسې پیدا کو کڅنګ چې تاسو ویني په دې ځای کې مراد تاسو لرو چې کام افوي کیږي ای پر دې باندې بل اخر دا یو اندازه هغه ثبوت په دوار طرفونو موږ تاسو لوګاریتم نیولې او بل اخر په نتیجه کې موږ تاسو یو مادله لاسته راوړل چې دا مادله تاسو ویني د خپل د ارهینوس مادله د چې په دې ترتیب سره موږ تاسو کولای شو چې د محلولونو غلظت او په دې ترتیب سره د هغوی هغه د تعاملات ترمن د دوی د چټکتیا په دې صورت کې چې تودوخه ورکول شوی لاسته راوړو یعنی د دې معادلې پر بنسټ موږ او تاسو کولای شو چې په هغه صورت کې کچیری 15 پارامترونه نامعلوم اوسي کولای شو چې څلور نورې موږ او تاسو په دې ترتیب سره چې شکو لاسته راوړو چې په دې ځای کې چې تاسو ای وینی دا انرژی دا او فندې ترتیب سره موږ تاسو کولای شو چې نور نور مثالونه هم په دې باندې حل کړو. راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ تاسو د غوښې د تعامل کوونکو موادو د چټکتیا پر اساس چې واغیزه هغه دا و چې د تعامل کوونکو موادو د ذرو د ټکرونو فرضیه وه چې هر کیمیاوي تعامل د سرته رسولو لپاره دې ته اړتیا لري تر څو د تعامل کوونکو موادو ذرې یو له بل سره ټکر وکړي، چې دا فرضیه بیا موږ او تاسو د تعامل کوونکو ذرو د ټکرونو پر بنسټ باندې په دریو مهمو ټکو باندې داسې ترتیبولو. لومړی دا چې د ټکرونو شمېر باید زیات وي. هر څومره چې د ټکرونو شمېر زیات وي د دوی تعامل چټکتیا هم ورسره زیاتېږي. دوهم د ذراتو لوری باید ټاکلی وي، پر کوم لوری باندې دوی حرکت کوي، یو ځای څخه بل ځای ته انتقالېږي. په همدې ترتیب دریم چې د ټکر په وخت کې باید هغوی د ذرو انرژي چې شي اوسي زیاته اوسي، چې دغه درې شیګنې یا همدغه درې ځانګړتیاوې چې وه دا کولای شي چې د تعامل کوونکو ذراتو د تعامل د چټکتیا ثابت شي. چې موږ او تاسو کولای شو دلته د تعامل کوونکو موادو د ذراتو چټکتیا په کې ثابت توري سره وښیو. نو په همدې ترتیب سره کې چې د چټکتیا ثابت د ځای چې د دلته د ټکرونو شمېر موږ او تاسو ته یادونه کوي، آی او ایف چې د خپله د ټکرونو د ذرو هغه کوژوالی ده، یعنی لوری راته بیانوي، او پی خپل یو مناسب لوری مشتره شي چې په کوم لوری باندې دوی څه کوي د حرکت په حالات کې دي. همدې ترتیب راځو لومړی د ټکرونو شمېر موږ او تاسو ویل چې د غلظت په زیاتوالي سره د ذرو شمېر هم ورسره څه کېږي، زیاتېږي او تعاملاتو چټکتیا لوړېږي. چې په دې ځای کې موږ او تاسو یو فورمول لرو چې هغه فورمول ایم مساوي کېږي ایم سر به ان مساوي 25 سره پر زید سره، چې زید خپل د ټکرونو شمېر ده. او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وینو دلته چې ام مثال د تعامل کوونکو ذرو شمېر ده، او ان چې د خپل د تعامل د لومړي تعامل کوونکو ذرو شمېر موږ او تاسو یادې وي. یو مثال امر باندې یو ګران زده کوونکو چې په دې مثال کې موږ او تاسو وایي د لومړني او دویمي تعامل کوونکو ذرو شمېر په یو سیستم کې دوه او څلور، څلور او څلور، دوه او دوه، دوه او دوه اوسي، د دوی د ټکرونو شمېر تاسو څه کړئ محاسبه کړئ. که چیرې هلته راسو ګران زده کوونکو موږ او تاسو ته د لومړني موادو تعامل کوونکو ذرو شمېر او د دویمي تعامل کوونکو ذرو شمېر موږ او تاسو وینو د ترتیب سره مساوي کو، ام چې د لومړني مواد او ان چې د دویمي مواد داسې ترتیب کو زائد موږ او تاسو ته د دوی د ټکرونو شمېر راشي. دواړه د ضرب په حالت کې دي، ځکه فورمول کې موږ او تاسو وینو زاد د دواړو ترمنځ خپل قیمتونه وځ کو یو د بل سره ضربو، چې په نتیجه کې وینو په د دې د ټکرونو شمېر مساوي په 6 سره، 8 سره او په 4 سره.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. ګرانو زده کوونکو تاسو ټولو ته یو ځل بیا د 12 ټولګي 5 لوست ښه راغلاست وایم. ګرانو زده کوونکو هیله لرم چې د لوست تر ورستنی شیبو راسره پاتې شي. او بل موږ او تاسو نننی ورځ درسي موضوع ده سایکلو الکانونه، چې د 1500 صفحې څخه پیل تر 1500 صفحې پورې به دوام ولري. سلران سفر کې کیمیا مضمون 12 ټولګي 5 لوست. لزو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو په تیر لوست کې مخکې لیدې چې سایکلو الکانونه وایو د الکانونو فزیکي او کیمیاوي خواص ویل، چې فزیکي خواص موږ او تاسو ویل چې د سلور اټومونه چې وه د کاربونونه په لومړي سر کې دوی کولای شي چې په جامد حالت کې د سلور څخه وروسته، یعنی د 15 په مایع حالت کې او په همدې ترتیب سره په ګاز حالت موږ هم وجود درلودل. د دې فزیکي خواص موږ او تاسو ویل نن راځو د دې کیمیاوي خواص باندې بحث کوو، چې موږ او تاسو ویل چې دوی چې دا کیمیاوي فعالیت یې لرته، له دې کبله د پارافین په نوم سره هم یادیږي، چې یوازې او یوازې کولای شي چې د دوی د اټومونو ترمنځ د سیګما اړیکه جوړ شي او تعویزي تعاملات سرته ورسي. چې هغه تعویزي تعاملات څخه موږ تاسو د الکانونو یو هم د الکانونو اکسیدیشن حالت وایو، چې اکسیدیشن حالت الکانونو چې دی په عادي شرایط کې د هوا د اکسیجن او اکسیدایزونو په مقابل کې ډیر کلک جوړش لري. او کچیر وګورو دوی چې دی د پارافینو یا هم خپل د پارافینو نه جدي په هوا کې کچیر وسوزل شي دا ډول مرکبات په اوبر رنګ لمبه سره سوزي او کاربن ډای اکساید اوبه او یو اندازه انرژي ورڅخه تشکیږي تولیدیږي لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې ویني موږ او تاسو دلته د باندې یو مرکب لرو چې دا تشکیږي په هوا کې د اکسیجن په شتون کې تشکیږي سوزيږي کله چې دی وسوزیدل د اوبر رنګ لمبه سره یو درې مالیکول کاربن ډای اکساید او څلور مالیکول اوبه یو اندازه انرژي ترې تشکیږي لاسته راځي او کچیر الکانونه د یو ښه سون یا هم د سون د یو ښه توکي په توګه د هغوی له سوزولو څخه یو زیاته انرژي تولید شي د بېلګې په توګه هغه بې کچیر موږ او تاسو میتان ګاز په نظر کې ونیسو د اکسیجن سره یو ځای وسوزل شي کاربن ډای اکساید اوبه او تقریبا 981 کالوري جول پر مول انرژي ترې تشکیږي زیات تولیدی یا هم منځ راځي خو کچیر یو کیلو ګرام میتان له سوزولو څخه بیا 500 کیلو جول انرژي آزاد سي بیا دلته سون مواد د پارافینو د ډیرو ځانګړتیاو یا هم د ډیرو ځانګړو تعاملات له ډلې څخه شمیرل کیږي چې په دې عملی چارو کې له هغه څخه کېدای شي چې شو سي استفاده وسي خپل طبیعي ګاز د هایدروکاربونونو مخلوط ده او دا ګاز تقریبا 90% له میتان څخه تشکیل شوی ده او الکانونه د اکسیدیشن څخه په مناسبو شرایطو کې کېدای شي چې الکانونه لاسته راسي او الکولونه لاسته راسي الدهایدونه او کېدای شي چې تیزابونه ورڅخه چشي سي ترې لاسته راوړل سي لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې ویني موږ او تاسو فارمیک اسید لرو موږ تاسو ویل چې میتانول فارمالدهایډ او همدې ترتیب سره فارمیک اسید هم چشي ورڅخه لاسته راسي په لومړي سر کې موږ تاسو میتان ګاز دی فارمیک اسید ترې لاسته راغل دی الکول ترې لاسته راغل دی او همدې ترتیب سره الدهایډونه چشي وي دي لاسته راغلي دي راځو یو هم د الکانونو هغه د کرکینګ تعامل د چې په دې تعامل کې موږ تاسو وایي چې الکولونه چې دي هغه د 300 څخه تر 800 پورې کېدای شي دوی ته یو اندازه تودوخه ورکول سي چې په دې صورت کې چې دغه الکانونو مالیکولونه چې دي یعنی د کاربن او کاربن ترمنځ د دوی اړیکه چې ده هغه متجانسه ده یا هم متجانسه پریکړه د دې ترمنځ داسې ترسره کیږي چې دته د ماتی دیني یا هم د کریکینګ عملیه وایي چې دغه عملیه خپل یا د کریکینګ انګلیسي کلمه ده چې خپل د ماتولو یا د سیرولو په معنا سره ده یعنی په همدې ځای کې موږ هدف دغه دي چې خپل مشبو او غیر مشبو کوچني هایدروکاربونونه چې کیږي د لویو هایدروکاربونونو له ماتیدلو څخه لاسته راځي لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې ویني موږ تاسو وینو چې په صنعت کې د ماتیدنې تعامل یو بنسټیز رول لوبوي چې د تودوخې په لوړو درجو کې د دې تعامل په مرسته کېدلای شي چې په مختلفو عمه نفسو څخه قیمتي کوچني اجزاوې لکه پټرول ډیزل د خاورو تیل او داسې نور څه شي ورڅخه لاسته راوړل سي لکه څنګه چې تاسو په دې مرکب کې ویني موږ تاسو دلته په دې تعامل کې لرو چې بیوتان د بیوتان د کچيري وای دته تودوخه ورکول سي د 300 څخه تر 300 پورې تر 400 پورې موږ تاسو ویني چې د دې څخه کوچني الکانون چې شکیږي ورڅخه ترې لاسته راځي راځو د الکانون هولوجنیشن تر ازو هولوجنیشن تعامل ته هولوجنیشن چې د خپل د الکانون د ډیر مهم تعاملات څخه شمیرل کیږي چې د یا هم د هولوجنیشن بهر کې کېدای شي چې کلورین سره د کلورین سربیره کېدای شي چې فلورین هم په کار یوړل سي آیودین هم وجود ولري دا چې د الکانون او آیودین چې د خپل د الکانون او د هایدروجن سره په مستقیم ډول تشکیږي تاویز کیږي او خو فلورین چې د هغه بیا کېدای شي چې یو څه اندازه د څټکړولو اغیزه هم ور باندې واچي او په همدې ترتیب د فلوریشن په عملیه کې هم باید ورته متوجه اوسو او راځو موږ او تاسو په دې ځای کې کچیر وګورو میتان ګاز د کلورین سره تعامل کوي په نتیجه کې موږ او تاسو وایو چې دلته موږ او تاسو چې په لاس راکې د الکانونو کلورینیشن چیرې درې سو درجه تودوخه او د رڼا په موجودیت کې د دې ترمنځ تعامل ترسره سي د میتان کلورینیشن چې کوي پلاس راکوي او HCl تیزاب پلاس راکوي او بالاخره کچیر د دوام حالت کې بیا کلورین سره تعامل وکړل او ورکړل سی پنګې تر سر موږ او تاسو وینو چې د پڅو پړاونې کې د تم موږ او تاسو اخی کاربن تیترا کلورای چش کوي پلاس راکوي او سی ال تیزاب هم چش کې لري تر لاست راځي چې د عملیات موږ او تاسو د هالوجنیشن عملیه وایي چې او دلته کلورین تعامل سره کوي نو ځکه ورته د میتان سره کلورین تعامل کوي نو ځکه ورته د میتان د کلورینیشن بهیریا تعامل وایو نازو ګران زده کوونکو اوس د میتان فزیکي او کیمیاوي خواص وایي چې میتان خپل موږ او تاسو ویل چې د پارافینو یو ډیر ساده مرکب وو د ګاز په قانونو کې پیدا کیږي اته نوي فیصد په طبیعي غازاتو کې شتون لري شپږ څلوېښت زره کیلو ژول انرژي تولیدولی سي خپل بې بویه بې خونده او بې رنګه هوا ماده ده نسبت هوا ته ډیر سپک دی د غیر قطبی مالیکولونو ډولونو څخه شمیرل کیږي چې د مالیکولونو ترمنځ د واندروالز او لندن کوا وجود لري او خپل میتان ګاز د په اوبو کې نه حلیږي او په دې ترتیب سره تاسو یې تعاملات ویني دلته میتان ته کچيري زر درجه د سانتیګریډ تو خبر کول سي موږ تاسو وینو چې د کولای سي چې کاربون او هایدروجن ترې تشسي او له بل څخه جلا یا بیل سي او کچيري بیا په دې ترتیب سره 1500 درجه تودوخه ور کول سي موږ تاسو وینو چې دلته او تاسو ته یو د ایتین او په نتیجه کې هایدروجن ورڅخه تشکیږي ازادیږي او په همدې ترتیب کچيري د تودوخ درجه په کمه کړل شي هم د همدې ترتیب سره درې اټومه هایدروجن او کاربون مون اکساید تشکیږي لاسته راځي اوس را لګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ تاسو د کړیز مرکبات یا هم سایکلو الکانونه وایو چې سایکلو الکانونه چې دي د الکانونو د کاربون د دوی چې دي د کاربون د اټومونو ترمنځ حلقه ای ډول یا حلقه ای بنه وجود لري چې د خپل د سایکلو الکانونو په نوم سره یادیږي ساده مرکب د سایکلو الکانون د سایکلو پروپان د خپل درې اټومه کاربون درلودونکي ده چې د پروپان څخه ښکته مرکبات سایکل نسی جوړولای او د هومولوګ سلسله عمومي فرمولې د سایکل الکانون د غسی ان اچ 2 ان د شپدې کې ان د کاربونونو شمیر او د ان د هایدروجنونو شمیر مراتسته شي او تاسو وینئ په دې ځای کې د هومولوګ د سلسله پر اساس موږ د سایکلو پروپان هغه جوړښت کړی جوړښت او هغه ترتیب د نور سایکلونو جوړښتونه هم وجود لري لکه دلته چې ویني سایکلو پروپان چې د درې اټومه کاربون څخه جوړ شوی دا او یو ډیره مېسته کړی ده او سایکلو بیوتان تاسو ګوري چې څلورو کاربونونو پر اساس باندې یو کړیز جوړښت جوړ کړی دی یا سایکل جوړ کړی دی ته موږ تاسو سایکلو بیوتان وایو او د کاربونونو ترمنځ یو ګونه اړیکه وجود لري او په همدې ترتیب سره تاسو ګوري سایکلو پینتان چې خپل د پینزو کاربونونو څخه یو سایکل جوړ کړی او سایکلو هیگزان چې د شپږو کاربونونو څخه یې جوړ کړی دی یو سایکل جوړ کړی دی او بل د سایکلو القانونو فزیکی خواص دي چې موږ تاسو په جدول کې هم وینو چې د سایکلو الکانونو هغه فزیکی خواص چې موږ تاسو ویل د دې د اوی شیدل درجه او د ویل کېدل درجه د ایزلوک د الکانونو سره د سایکلو الکانون د ویل کېدل د درجه د سایکلو پروپان او سایکلو بیوتان د غاز په بانه او سایکلو الکانون چې دي هغه د کاربون د اټومونو شمیر چې د هغه له دیش څخه پورته وی او دی چشته په جامد حالت باندې مندل کیږي نو په دې اساس کچیر وګورو پروپین په دې ترتیب سره بیا دلته موږ تاسو سایکل ته اړو سایکلو پروپین د چې د جوړښت او په دې سره هغه مالیکولي فرمولو نه دي اوس راځو ګرانو د کوونکو د سایکلو الکانونو کیمیاوي خواص وایو د چې سایکلو الکانونو چې دي د کوچنی کړي لرونکو سایکلو الکانونو ته هغه کې د چې جمعیت عملات تر سره کې چې دا غوي کړي چې د خلاصي او الکانون او د غوي د مشتقات څخه جوړی شي چې د الکینونو دغه خاصیت کې د چې دوی لزان څخه وشي او یا هم د دوی کړي چې د لپینزو څخه بیا تر او پورې کې د چې د کاربون د اټومونو تشکی ولري او ثبات ډیر ډیر دی نو د مشبو هایدروکاربونونو غوندې کولای سي چې تعویزي تعاملات شي کې سرته ورسي چې یو هم د هغوی څخه په سایکلو الکانونو باندې د هغوی د هالوجنونو عمل ده چې دلته یوه کوچنۍ کړي ده یا هم کوچنۍ کړي لرونکي سایکلو الکانونه دي د هغوی مشتقات د برومین سره چش کېږي په اسانۍ سره کولای سي چې څه وکړي تعامل وکړي او په پایله کې د دې کړي خلاص سي چې د دې دغه کړي خلاصيږي یا هم ماتیږي او په نتیجه کې چش کېږي د دې څخه د الکانونو برونمي مشتقات شکیږي لاسته راځي چې په دې ځکه چې موږ تاسو وینو چې د مرکب نوم د ډای ځکه چې دوه اټومه برومین وایي چې ډای برومو الکینز سی و مرکب تشکوی پلاس رکبی او کچیر مراتاسو د القانون او د سایکلو القانون اکسیدیشن تراسو په دې ذکر بیا مراتاسو وایو سایکلو پروپان او دغه مشتقات دی په عادی تودوخ کې د پوتاشیم پر منګناج د محلول په واسطه کېدای شي چې په خونسا یا هم په الکلی محیط کې په اورو اورو ډول سرچشتي اکسیدایز شي او د کوي اکسیدایزونو او یا هم د زیات تودوخ په واسطه کېدای شي چې نور سایکلو القانون هم تشیسی اکسیدایز شي او بیا د دې کړي خلاصي جو په نتیجه کې دوه قیمته تیزاب پرې چشکیږي لاست راځي لکه تاسو چې په دې ځای کې ویني اوس راځو ګرانو ته کوون کو د سایکلو القانون نوم شوډنه وایي د سایکلو القانون چې دی هم دا کړایت مرکبات چې دی د القانون په شان د دې ترمن مو راځه وینو چې یو ګونی اړیکه په واسطه دی یو لبل سرچشتي نشته دی د دې ترمن د اړیکه چې د سیګما اړیکه په نوم سره یادی دی او د دې د کاربون د اټمونو ترمن ته اس پی د هایبرید شته وجود لري یو دوه درې د اس پی د هایبرید شتون لري نو په همدې اساس لمړی مو راځو د سایکل کلمه ذکر کوو او بیا ورسته د ټول مرکب نوم یاد کړو لکه چې د کاربون د اټمونو شمیر ده په هماغه اساس باندې د دنیا مشاوره کوو اوس د مثال په ډول مرحله تاسو لومړی سایکل بیا د ټول مرکب نوم پروپان او مرحله سایکلو پروپان او سایکلو بیوتان سایکلو پروپان سایکلو ځان په دې طریقې سره کولای شو چې د دوی نوم ایښودنه سره رالو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د ارزونې برخې ته چې لومړی سوال د سایکلو القانونو په نوم ایښودنه کشي د هغه ایزولوک القان په نوم مختار دی تشکیل ورزیاتي سایکل الکایل سایکلو الکایل او که الف او ب لاندې مطلبونه تعریف او توضیح کړي پارافین هومولوګ ایزومیرونه دریم د لاندې مرکباتو فرمولونه ولیکي ډای کلورو پروپان ډای ایتایل بیوتان او سایکل سایکلو پروپان سایکلو پینتان مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او تاسو نن نوې ورځ درسي موضوع په دې ځای پاتې ورسه تر بیا راتلونکي لوست پوری شی چاره ولري
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي کیمیا جغرافي او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبرې شي
د دې خبرونه لاله تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لپاره ورڅخه پاتې دي
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز دکړي
د ازادي ملما
پنړی کې بیلابل حکومتي نظامونه ست چې هر یو یې د واک ویشلو لپاره مختلف جوړښتونه لري د جمهوریت حکومتي نظام ځینې پراخه کټګوري واحد ولسمشریز پارلماني او فدرال سیستمونه دي د دغو سیستمونو د څرنګوالي او د طالبانو د حکومتي نظام په اړه د خبرو لپاره را سره د دفاع وزارت په خوانی مرستيال شاه محمود میاخیل صاحب مل مادي میاخیل صاحب ډیر مننه په لمړي سر کې چې تاسو مرته وخت و استیو خبري را سره کوي
سلام دی ورسیږي تاسو ته او تاسو قدرمنو لیدونکو ته
د حکومتونو څومره ډولونه دي او په افغانستان کې د شاهي جمهوریت کمونیزم ترڅنګ تر اوسه کوم ډول حکومتونه رامسته سوي دي
خاول خود نظامونه چې دی په دیموکراسي هوادونو کې یا کوم هوادونو کې چې ولسواکي حاکمه ده نو البته خو جمهوری یا ریاستي نظامونه دي پارلماني دي او نیمه پارلماني دي چې بیا هر یو کې مختلف قسمونه موجود دي سره په افغانستان کې بیا شاهي حکومتونه وو او مطلقه شاهي وو بیا هغه په مشروطه شاهي باندې بدل شول بیا هغه په جمهوریت باندې بدل شو جمهوریت نو وروسته بیا یو حزبی حکومت راغی چې هغه هم د جمهوریت ماډل نه پاره باندې فکر کوي بیا وروسته مجاهدین او طالبان او بیا د وروسته جمهوریت چکه یو رامسه شو چې د پولیس واکۍ باندې ولاړو نو په دې خاطر باندې مختلف ډول نه دي او په افغانستان کې مختلف حکومتونه تیر شوي دي چې هغه دغه سیستمونو استازولي کول سره
په افغانستان کې تر طالبانو مخکې د جمهوریت نظام واحد ولسمشری نظام او دوه جرګی مقننه قوی درلوده دغه حکومتي نظام له نورو سیستمونو سره څه توپیر لري
د افغانستان جمهوریت سیستم چې کوم یو وو دا هغه د امریکای د ماډل په اساس باندې چې د جمهور والته دوه مقننه قوه و قضایه قوه و او د یو تر بل د تعادل په اساس باندې رامنځته شوی وو. نو په دې خاطر باندې دغه نظام همیشه هر نظام چې وي که هغه پارلماني وي که ریاستي وي دلته تعادل د قواو ډیر زیات مهم دی چې یوه قوه په قدرت باندې کنټرول ونه لري، ځکه په مسایلو کې دا دی چې کله مطلق قدرت رامنځته کیږي نو هلته بیا مطلق فساد رامنځته کیږي. او دې د خاطره تعادل د قواو موجود دی چې یوه قوه یا یو کس یا یو حزب کنټرول ونه لري او بالاخره هدف تو ټولو نظامونو باید دا وي او دی چې هغه ولس ته خدمات عرضه کړي، هغه قانون هلته په مساوي توګه باندې هلته تطبیق شي او بالاخره هغه اجتماعي عدالت هلته رامنځته شي. نو هغه که هر نظام وي چې دغه موخې ترلاسه نه کړي نو بیا هلته مشکلات موجود وي. سره
میاخیل صاحب، ستاسو په نظر د افغانستان په جمهوریت کې تر طالبانو مخکې چې دغه جمهوریت حکومت یې درلودی، د دغه ټولو خواوو ستاسو په نظر تاسو مخکې یادونه وکړه د تعادل، آیا تعادل پکښې موجود و؟
د افغانستان څه نظامونه چې تیر شوي دي په تیرو څو لسیزو کې، جمهوریت هغه بهترین ماډل و، هغه په دې خاطر باندې چې مخکې نظامونه یا کشایی و مطلقه شایی و او که بالاخره د طالبانو نظام و یا فرضاً د خلق دموکراتیک ګوند و، هلته یعنی یو حزب یو شخص هلته قدرت په لاس کې و، اما په جمهوریت کې دغه تعادل موجود و. البته خپلې ستونزې هم درلودلې، هغه ستونزې دا وې چې متاسفانه چې دغه قانون د حاکمیت چې څنګه لازم و هغه سې تطبیق نه شو، او دلته زورواکانو په اجرایه قوه کې، مقننه قوه کې او حتی په قضایه قوه کې نفوذ پیدا که او هغه حاکمیت د قانون سوال لاندې راوسته، نو دا یوه هغه لویه خلا وه. اما په لحاظ د قانون او ساختار باندې زه فکر کوم چې د افغانستان د ټولو نظامونه چې تیر شوي دي جمهوریت یا اساسي قانون، ځکه چې جمهوریت چې رامنځته شوی د اساسي قانون په اساس باندې رامنځته شوی و، نو دا یو بهتر نظام و. البته په قانون اساسي کې وروسته دا د لسو کالو تطبیق نه یو نظر دا موجود و چې بعضې ماده یا بعضې مسایل په هغې کې و چې باید تعدیل رامنځته شي او هغه بهتر شي.
په افغانستان کې پخوا یو شمیر کسانو د فدرال سیستم غوښتنه هم مطرح کوله. د نړۍ یو شمیر لوی هیوادونه فدرال دیموکراتیک سیستم لري لکه امریکا، جرمني، هند او برازیل. په افغانستان کې د فدرال سیستم مخالفینو څه استدلال درلود چې ولې دا نظام په افغانستان کې نسي بریالی کېدای؟
دلته خو دوه درې موخې دي. یو خو بعضې خلک د سیستمونو د شعارونو لاندې غواړي چې امتیاز واخلي، که هغه قومي سمتي شخص وي. یو بحث داده، یو داره چې دغه ټول نظامونه په دنیا په مختلفو ملکونو کې موجود دي او هر ملک دغه نظامونه د خپل شرایطو په اساس باندې ځان ته تعین کړي، ځکه که ته ډېر ښه سیستم هم ولرې او د هغې تطبیق کې مشکل وي نو بیا ته نشي کولی چې هغه هدف د نظام او د سیستم چې خدمات خلکو ته عرضه کړي، هغه ټولنیز عدالت رامنځته کړي، د قانون حاکمیت وي، نو هغه بیا په ټولو سیستمونو کې سره ناکامیږي. لکه ما مخکې عرض وکړ چې یعنی جمهوریت هم ښه قانون و ښه سیستم و، اما د تطبیق کې مشکل و، نو بیا ستونزې رامنځته کړي. نو دغه کسان چې فدرالي نظام غواړي، ځکه هر نظام چې ته تعینه هغه قیمت لري، یعنی هغه مصرف لري، نو آیا هغه ملک چې دغه نظامونه انتخابوي ځانته هغه قیمت ورکولی شي که نشي، هغه تطبیقولی شي که نشي، او بالاخره هغه خدمات چې کومې دي ټولنیز عدالت دی هغه رامنځته کولی شي که نشي. نو په دې خاطر باندې د افغانستان د سیستم دپاره یا د افغانستان غوندې جغرافي او د تعدد اقوامو دپاره چې زیاتره مکس اوسیږي، نو هغه فدرالي سیستم چې دی و فکر کوي چې یو قوم په اساس باندې یا د یوې سیمې په اساس باندې جوړ شي هلته بیا نور مشکلات رامنځته کیږي. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې دلته د سیستم مسله ډېره نه ده، اصلا تطبیق د سیستم ده. زه زیاتره بعضې وخت کې دا مثال ورکوم چې که ډېر ښه موټرم وي او ډرایور یې ښه نه وي نو هغه موټر خپل هدف ته نشي رسیدلی او بیا هغه ډرایور هغه موټر ټکر کوي، او که ډېر زوړ موټر وي او ډرایور یې ښه وي نو هغه کولی شي چې دغه موټر سالم او زیاته ورسوي. نو زمونږ مشکل زیات په قوانینو کې نه، البته په قوانینو کې همیشه تعدیل رامنځته کېدلی شي، د وخت و زمان سره اصلاح کېدلی شي، سیستمونه پروسیجرونه هغه اصلاح کېدلی شي، یعنی ثابت او جامد شی نه دی، یعنی خامخا یعنی تغییر پکې راتلی شي. اما خبره ټوله همدا ده چې د حاکمیت د قانون دپاره او هغه ټولنیز عدالت او بالاخره خدمات خلکو ته څنګه ارزه کې دغه زیات مهم دي چې باید ترسره شي. نو په دې خاطر باندې د فدرالي نظام دا یعنی فکر نه کوم چې افغانستان کې کار عمر کې یو قابل د تطبیق هم وي. تاسې وګورئ پاکستان کې یو رقم سیستم دی، په ایران کې بل رقم دی، په افغانستان کې بل رقم و. خو خبره دا ده چې په هر سیستم کې چې وي ولس باید رول ولري، ولس باید په تصمیمګیرۍ کې د قانون په جوړولو کې د ټولو کې رول ولري، اما بیا تطبیق د قانون دپاره دیموکراسي یا ولسواکي نه غواړي، ځکه هغه بیا قانون باید په ټول باندې تطبیق شي. البته د قوانینو وضع کېدلو په ساحه کې د ولس رول یعنی مهم دی چې هغه باید عادلانه وي او خدمات ټولو ته ارزښت شي، ځکه د افغانستان په جامعه کې په هر ټولنه کې هر څوک چې هر چېرته اوسیږي هغه خدماتو ته ضرورت لري، که هغه تعلیم دی، صحت دی، سړک دی، کار ده، نور مسائل دي، حقوق دي، هغه ټول باید ولري او هغه باید ورکړ شي سره. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې د تر کومه حده پورې چې زه ګورم او زما خپل هغه شخصي نظر ده، په افغانستان کې فدرالي سیستم نه تطبیق امکان لري، نه هغه کوم اهداف چې کوم یو دي چې ولس رول ولري، خدمات ارزه کې ټولنیز عدالت رامنځته شي او حاکمیت د قانون یا د هغې تطبیق به هم مشکل وي او قیمت به هم یعنی امکان نه لري چې هغه ترسره شي.
یعنی د فدرال سیستم په نتیجه کې به څه وسي که د افغانستان سیستم فدرالي وای څه به سوي وای؟ ستاس د خبرې د هغه مخکې چې تاسو خبرې وکړې د هغه څخه زه داسې فکر کوم چې ستاس هدف دغه دی چې چون چې افغانستان سم انسټیټیوشنز نه لري، ادارې یې پر ځای نه وي او مختلفه ګوندونه پکښې نه وه لکه امریکا او هند او نور هیوادونه چې فدرال سیستم لري، په دې خاطر باندې په افغانستان کې ستاسو په نظر باندې فدرال سیستم کار نه شو کولای. خو زه غواړم چې پوه سم چې ولې د دغه تر څنګ چې ادارې نوې سمې بنسټیزې ادارې انسټیټیوشنز یې نه درلودل لکه نور هیوادونه چې لري، د دغه تر څنګ بل کومه ستونزه وه چې ستاسو په نظر باندې رامنځته کېدای سوای؟
اول خو دا ده چې ټول سیستمونه چې کوم یو دي په دنیا کې دا په یوه شپه کې، په یو کال کې او په یوه لسیزه کې نه جوړیږي. یو ترانزیشن یا ایولوشن چې ورته وایي معنا ده چې یو انتقال دورې ته ضرورت لري چې ته د یوې مرحلې نه بلې مرحلې ته ځې. نو دا چې افغانستان کې متاسفانه چې متبادل یعنی مسلسل نظامونه سقوط شول، جنګونه و، نو ډېرې ستونزې رامنځته کړلې او هغه زموږ کوم روایتي انسټیټیوشن یا موسسات چې کوم یې وو او همدارنګه هغه دولتي موسسات چې کوم یې وو هغه څو ځلې جوړ او ړنګ شول سره بیرته. نو زه فکر کوم چې دغه سیستمونه چې کوم یو جوړیږي موږ یو ترانزیشن ته ضرورت لرو، یو انتقال ته ضرورت لرو او هغه ته طبیعي خبره ده چې وخت و زمان ته ضرورت لري. نو زه فکر کوم چې اول خدای ده چې هر قانون چې جوړیږي دا د یو څو کسو د نظریاتو په اساس نه جوړیږي، بلکې ولس په هغه قانون بالاخره تصویبوي. که چیرې ولس یو قانون تصویب کړي، اکثریت د ولس، نو بیا په هغه صورت کې هغه قابل د اجرا وي. نو زه فکر کوم چې صحیح ده بعضی کسان به د فدرال چغې وایي یا به نظریات به لري یا به نور سیستمونه غواړي، خو بالاخره مهمه مسله دا ده چې ولس څه غواړي او ولس کوم یو سیستم ځان دپاره انتخابوي. نو دا بیا د ولس د افغانستان په مسایلو کې خو لویه جرګه وه یا په نوره دنیا کې ریفرنډوم ده چې یو قانوني اساسي یعنی یو پروسه لري چې هغه باید جوړه شي. نو زه فکر کوم چې علت یې همدا و چې مسلسل نظامونه سقوط وکړه او بالاخره قوانین زر بدل او را بدل شول. یعنی موږ د اولین اساسی قانون چې د امان الله خان په وخت کې نظامنامه جوړ شولې، د هغې نه وروسته نه پوهیم څو قوانین یعنی قانونونه بدل را بدل شو سره، نو دا پخپله یوه لویه ستونزه وه، تداوم پیدا نه شو. نو چې کله تداوم په قانون کې نه وي، نو موسسات چې کومې دي، انسټیټیوشن چې کومې دي، هغه صحیح رشد نشي کولی. او دا یوه لویه ستونزه وه چې ځکه چې قانون دپاره د خلکو آمادګي هم ضرور ده، یعنی خلک باید په هغې باندې پوه شي چې دا قانون څنګه جوړیږي، څنګه تطبیقیږي، او خپل هغه رول په قانون کې وګوري. نو دا یعنی زیاته مهمه ده.
که واک غیر متمرکز سي، د دغه څه خطرونه دي؟ یعنی د فدرال سیستم سره کوم خطرونه تړلي و په افغانستان کې یا وروسته در دي؟ په دې ډول باندې کې پوښتنه درڅخه وکم.
اول فدرالیست په افغانستان کې ممکن نه و، که چې وی خو موږ یو دوره د نیمچه فدرالیم په افغانستان کې درلودله، چې کله د ډاکټر نجیب الله حکومت سقوط شو، د افغانستان په مختلفو سیمو کې بیل زورواکان هلته حاکم و، په شمال کې دوستم و، فرضاً په هرات کې اسماعیل خان و، په کابل کې استاد ربانی حکومت و، همدارنګه حکمتیار په چراسیا کې و، یا په بامیانو دیو کې د وحدت ګروپونه هلته و سره. نو دا هم تقریبا فدرالي نظام و، ځکه چې یو خاص ګروپ یا ډله یا سیاسي جریانونه هلته هغه ځای کې حاکمیت یې درلوده، اما نتیجه ورنه کړله، ځکه چې داخلي جنګونه شول. او هغه هدف چې دا و چې حاکمیت د قانون خدمات عرضه کړي، ټولنیز عدالت رامنځته کړي، هغه ترسره نه شول. نو په دې خاطر باندې د افغانستان دغه جوړښت قومي چې کوم یو دی او ولسونه چې پراته دي سره، دا ته نه شي کولی چې هغه فدرالي چې موږ فکر کوو یا دې فکر کوي، لکه دیو تر اوسه پورې هر څوک چې دا خبره مطرح کوي هغه تفصیل نه ورکړی چې ته فدرالي نظام عاید به څه رقم وي، د کوم ځای نه به ته عاید راټولی، هغه به څه رقم تقسیمې، د ولس رول به هلته څه رقم وي. نو په دې خاطر باندې دا نتیجه ور نه کړله په افغانستان کې، او یا نه ورکوي یا قابل د تطبیق نه دی په دې لحاظ باندې. نو زه فکر کوم چې په ټولو نظامونو کې یو تعادل موجود وي، یعنی تعادل په داوی کې ریاستي نظام وي، پارلماني وي، هماغه د چیک اینډ بیلانس مسله چې ما مخکې یادونه وکړله هغه زیاته مهمه ده، چې یو ګروپ یا یو قوه مطلق قدرت ونه لري، بلکې دا غیر متمرکز شي. البته غیر متمرکز نه هدف په هر سیستم کې دا کېدلی شي، او په هر سیستم کې متمرکز به ته کېدلی شي. یعنی په دې خاطر باندې صلاحیتونه دي، ته صلاحیتونه غواړي چې خلکو ته ورکي، یعنی محلي ادارو ته ورکي، هغه په ټولو سیستمونو کې کېدلی شي، که هغه ریاستي جمهوري وي، پارلماني وي، یا فدرالي وي. اما که بیا یو څوک راځي او هغه کنټرول نیسي، لکه تاسو اوس امریکې کې ګورئ، اوس اجرایه قوه دلته زیات قدرت یې اوس په لاس کې اغسته دی، ولو دا فدرالي دی، اما خلکو سره مشکلات لري، دنیا مو سره مشکلات لري. دا نو اوس بل بحث دی، چې ځکه چې هماغه تعادل چې موږ ویو د قواو تر منځ، هغه یو څه د منځه تلونکی دی یا د منځه لاړو یو هدف پورې. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې په ټولو نظامونو کې خامخاته قدرتونه نشي کولای چې په یو دفتر کې متمرکز کی. په تور مثال که رئیس جمهور دی، هغه مجبور دی چې صلاحیت وزیرانو ته ورکړي، والیانو ته ورکړي، ولسوالانو ته ورکړي، او هلته قوانین ته تطبیق او خدمات عرضه کی سره. نو په دې خاطر باندې زه په خپله دغه د مدیریت د علم په اساس باندې دا مهمه ده چې ته صلاحیتونه ډیسنټرلایز کې او خلک په تصمیم گیری کې دخیل کې، ځکه د حکومتوالۍ تعریف هم دا دی چې یو پروسه د تصمیم گیری ده، مشارکت د خلکو ده او د حسابدهی ده. نو هر تصمیم چې ته نیسې، ولس باید په تصمیم کې شریک کړي، هغه که د کلي په سطحه باندې ده، که د ولسوالۍ په سطحه ده، که د ولایت په سطحه ده، که مرکز په سطحه باندې. نو څومره چې ولس زیات دخیل شي، ماغونه بیا د فساد مخه د منځه ځي، بې اعتمادي د منځه ځي، او بل هاخره همکاري د حکومت او د دولت او د ولس تر منځ یعنی یو همغږي رامنځته کیږي او اعتماد رامنځته کیږي. نو یعنی په حکومتدارۍ کې ټول رول لري، کته ولسته هغه ک مدنی ټولنې دي ک میډیا دا ک دولتي ادارې دي ان دا ټول د حکومت ولای برخه ده او ټول اړ یو خپل رول ادا کوي او ټول باید هغه د پر زمينه مساعده شي.
میا خل صاحب تاسو د تعادل خبره وکړه د طالبانو د حکومت د باندې پاړه باندې کوو په ایران او واټیکان کې د حکومت باندې تیوکراسي ده، یعنی د مذهب یا دین پر بنیاد باندې حکومت رامنځته کړی دی. استاس په نظر باندې آیا د طالبانو نظام هم په دغه کټګوري کې راځي؟
زما په خپل فکر باندې د طالبانو نظام خو دا ماډل چې کوم یو دی روان کړی دی، دا نه په اسلامي هیوادونو کې شته دی او نه په سیاسي علومو کې. یو حزب دی، یو ډله ده، او هغه د ایدئولوژي د نوم لاندې قدرت نیولی دی او یو ډکټاتوري ډله ده. نو په دې خاطر باندې د دې شباهت نه زیات هغه ډکټاتوري نظامونو لپاره دی. دلته هیڅ ولسواکي مطرح نه ده، د ولس رول مطرح نه ده، او بیا په ډکټاتوري نظامونو کې فقط یو مشخصه طبقه د ملایانو قدرت نیولی ده. دې ته البته دیو خپله د اسلام کلمه استعمال چې دا اسلامي حکومت ده، خو اسلامي حکومت کې دغه سه مطلق قدرت هلته وجود نه لري، ځکه چې په خپل وای چې حکومتونه چې کوم یو دي ولس لپاره مسؤلیت لري، یعنی د حقوق د ولس حاکمان چې کوم یو دي هغه د ولس خدمتګار دي او ولس باید رول ولري. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې دا د دې فقط یو ګروپ دی، قدرت نیولی دی، ټوپک په زور باندې حاکمیت کوي، او دې ته اسلامي حکومت مونږ ویلم نشو، او نه په ولسواکۍ او نورو سیستمونو باندې چې هلته تعادل موجود وي او هلته د قواوو ترمنځ په هغه شکل باندې نه دی. او مهمه مسله په هر نظام کې داره چې مشر څنګه انتخابیږي، څوک انتخابوي. نو که چیرې ولس یو څوک انتخاب نه کړي نو بیا هغه ډکټاتوري نظامونه دي، او ډکټاتوري نظامونه په افغانستان کې هم نتیجه نه ورکړي، او حزبي حکومتونو په افغانستان کې نتیجه نه ورکړي. تاسو ګورئ دا څلوېښت پنځوسو کالو کې چې موږ عیني شاهدان یو چې په افغانستان کې څه وشول، دوه درې مسایل زیات مهم وو. چې یو د نفع او انحصار د قدرت سیاست وو، یو ډله یا یو حزب یا یو شخص قدرت نیولی دی، نورې نفع کړي دي. نو د نفع په مقابل کې بېرته عکس العملونه پیدا شوي دي او بالاخره جنګونه شوي دي او هغه نظامونو سقوط کړی دی. نو په دې خاطر باندې چې د نفع او انحصار قدرت سیاست کې دا نتیجه نه ورکوي، او د طالبانو حکومت حاکمیت هم چې کوم یو دی، ځکه حکومت پته نه شو ویل حاکمیت دی، نو دا افغانستان د خلکو لپاره ماډل تر اوسه پورې بل په افغانستان کې هم نه و، په نوره دنیا کې هم نه و.
میا خیل صاحب، که دیکتاتوري ته وګورو، تاریخ وایي چې یعنی هغه کسان چې دیکتاتوري کوي په خپل هیوادونو کې د هغو حکومتونو ډیر کلونو دوام کړی دی، او تاسو وایئ چې د طالبانو حکومت دوام نسی کولای، دا به څنګه وي؟
دا خو اوس بل بحث دی چې یو څوک څومره وخت دوام کوي. هغه د ډیرو شرایطو د داخلي او منطقوي نړیوالو شرایطو پورې اړه لري چې کم دوام کوي که لږ دوام کوي. جمهوریت شل کاله دوام وکړ، طالبان تیر ځلې پنځه کاله دوام وکړ، د خلق دیموکراتیک ګوند هغه هم یو وخت پورې زما په خل چې تقریبا دیارلس څوارلس کاله دوام وکړ. نو دوام مسله دا نه ده چې څومره دوام کوي، آیا نتیجه څه کیږي. نتیجه دا ده چې په هغه ملک کې ثبات راځي، هلته انکشاف راځي، او هلته ولس د خپل حکومت او د خلکو دغنه خوشحاله وي، او که نه نتیجه دا وي چې بیا نظامونه سقوط کوي، داخلي جنګونه وي، او وضعیت د وخت بل نه خرابیږي سره. نو په دې خاطر باندې د یو ملک یا د یوې سیمې ډکټاتوري نظامونه د بل سره فرق لري، ځکه بعضي ځایونو کې کودتاګانې کېږي خو هلته یو سیستم موجود وي، یو څوک راځي په راسته حکومت کې قدرت نیسي، هغه یو بل بحث دی. بیا یوه جنګي ډله حاکمه کېږي، هغه جنګي ډله که د وخت او شرایطو سره صحیح تګلارې غوره کړله ډېر دوام کوي، که صحیح تګلارې غوره نه کړله ډېر دوام نشي کولی. اما موجوده حکومت د طالبانو مشکل دا دی چې دا نړیوال او ملي مشروعیت نه لري، انزوا په حالت کې ده، ملل متحد یا د دنیا په ټولو مهمو ادارو کې دیو خپل استازي نه لري، بانکي سیستم هلته فلج ده، خلک کوشش یعنی فقر د ورځې تر بلې اضافه کیږي. نو دا هغه شی دی چې هغه نښې او نښانې دي چې دغسې نظامونه دوام نشي کولی. دا کیدای شي دوه کاله نور دوام وکړي، پنځه کاله، خو بالاخره د سقوط سره مخامخ کیږي.
باران میں بزڑ خوب خوب ورے دل راغلے لکھ باران میں بزڑ خوب خوب ورے دل راغلے عمر دے ڈیر دے ہم دا اس میں یاداں راغلے عمر دے ڈیر دے ہم دا اس میں یاداں راغلے لکھ باران میں بزڑ خوب خوب ورے دل راغلے باران میں بچڑ خوب خوب وری دل راغلے شب گرٹو بشورا ٹول پش پکھے خب گانوخ کے شب گرٹو بشورا ٹول پش پکھے کرن سہارا بموش میں بلول راغلے کرن سہارا بموش میں بلول راغلے عمر دے ڈیر دے ہم دا اس میں یاد اول راغلے عمر دے ڈیر دے ہم دا اس میں یاد اول راغلے لکھ باران میں بچڑ خوب خوب ورے دل راغلے سنگ دیکھ دے چے میں پکو تو راغلے سنگ
څنګه د خدای چې مې په کوتو را کول راغله عمر دې ډیر دې هم دا اوس مې یادول راغله عمر دې ډیر دې هم دا اوس مې یادول راغله لکه باران مې بزړ خو خو غوړی دل راغله لکه باران مې بزړ خو خو غوړی دل را